Raden lihat sarat sirup gigi, atau dia lihat lagi tanggawan sirup gigi.
Tadi ujian nur mauzat itu tafsir pada ekperawan yang kurang dikisi. د کندوز والی وای د خانابات ولسوالی د بیرتنی ولو په عملیاتو کې وستوالو طالبانو چندان مقاومت و نکړی شو. دا ولسوالی پرون شنبه سهار مهال د طالبانو لاسته ولویده چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرېښودو ته اړ شول. خانابات ولسوالی په تیرو دوو کلونو کې څو ځلې لاس په لاس شوې، خو د کندوز والی بې ځایه شویو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل سهیلا حسرت نزیمی وړاندې کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ چې څو ساعته د طالبانو لاسته لوېدلې وه بېرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بېګا شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په یو ساعته عملیاتو کې بېرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولی سو چې د خانآباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خانآباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو، په یو ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بېرته ونیول شوه.
عمرخیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په محاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې، محاصرې مخکې ماتې شوي وې، مخکې له په دې جنګ د شپې له خوا نه، او بعضې خلک چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومترۍ کې د خانآباد ولسوالۍ پرون د څو ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بېرته راخوشې کړای شوه. د شنبه په سهار طالب وستوالو افغان سرتیر په شاتګ ته ارکرل، خو د ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې بیرته وایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماښام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خانآباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندوز ته رسیدلي، د خانآباد د لوېدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خانآباد کې چې اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندوز د لوېدنې په باب دا چې څه شوي وو، او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړې، باید پلټنې وشي څو موږ خالي ګاوې پیدا کړو. چېرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیه قمانداني، د زون قمانداني او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړې، اما پرېږدي پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خانآباد کې ځای پزا شوي قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندوز کې په پوره اندازه قوتونه شته او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندوز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت ته سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندوز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندوز ولایت سقوط نه کوي، کندوز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندوز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري. د خانآباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خانآباد یو تن اوسیدونکی عبدالستار د فرانس پریس آژانس ته ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه. وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت؟ کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خانآباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندوز د والی په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خانآباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ چې پرون سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه، مازدیګر مهال بیرته د دولت امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. په ننګرهار کې هم د حصارک پولیسوالۍ کې جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان وایي چې که کومکي ځواک او وسلې ور ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالۍ هم د دولت له کنټروله ووزي. همدا اوس په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، فعلا د جګړې په اړه ووایاست چې په حصارک کې جګړه روانه ده او وضعیت څنګه دی؟
ډېر زیات مننه سروان صاحب. همدا شیبه مو چې د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې د ولایت وینا ته ولاخوګنی کوانا باندې تېره شپه هم په سړک ولسوالۍ کې جګړه شوې ده او همدارنګه هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. د دوی په وینا اوس په سیمه کې جګړه آرامه ده او هیڅ یو سوال طالبان نیول وي هغې څخه هم شاته کړی دی. خو بل خوا د سیمې خلکو سره مو اوس هڅه وکړله چې اړیکه ونیسو ولې تلیفوني ستونزې له امله اړیکې نه بشپړې دي. ولې تېر ماښام یو شمېر سیمېزو خلکو سره چې تماسونه نیولي وو هغوی هم دا تایید کړله چې پرون سهار د یوې لنډې مودې لپاره د سړک ولسوالۍ طالبان لاس ته ورغلي وو او وروسته بیا هوایي ځواکونه هم راورسېدل، بمباریانې هم شوي دي. بل خوا طالب ورتوالو هم د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوله او زبیلا مجاهد د ازادي راډیو سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي وو چې ولسوالۍ د دوی لاسته لیدلې ده او په دې جګړه کې په لسګونو امنیتي ځواکونو سره مضروب اړولې وه. خو ولایتي چارواکو د دوی دا بې بنسټه بلله او په خبره چې سیمې ته په وخت سره هوایي او ځمکني ځواکونه رسېدلي دي او په جګړه باندې دوی برلاسي دي. ولې وضعیت لا هم په سړک ولسوالۍ کې ښه نه ده او هغه معلومات چې موږ د سیمې او عیني شاهدانو نه ترلاسه کړي دي، خلک په کورو کې بند پاتې دي او بهر نشي راوتلی، ځکه په دغه دوه طرفه ډزو کې چې د طالب لور نه کېږي او که د امنیتي ځواکونو لپاره کېږي په هغه کې د عامو خلکو کورونه لګېږي او خلک د ویر نه له کوره بهر نشي راوتلی.
امنیتی چارواکی وایي چې طالبان له ولسوالۍ څخه په شاته بولی دي. آیا په دې اړه څه وایي چې طالبان کوم ځای ته شاته شوي دي؟ له ولسوالۍ یعنی څومره لري شوي دي؟
په لومړیو کې خو ولایتي چارواکو دا تر اوسه پورې نه ده منلې چې ولسوالۍ د طالبان لاس ته لیدلې وي، که څه هم د سیمې خلک او سوال طالبان دا ادعا کوي چې ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د طالبان لیدلې وه. خو ولایتي ادارې دا منله چې تر ولسوالۍ مرکزي سیمو ته نږدې طالبان راغلي وو او په ولسوالۍ باندې بریدونه کول. دغه د نږدې ساحونه چې هغه د ولسوالۍ سره نږدې پاتې دي، دوی وایي چې اوس د هغې ته هم شاتګ ته اړ کړي دي او دغه سیمې له ولسوالۍ پاکې کړي دي.
ډېر زیات مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د حصارک ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبري هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي. خو دی په خپل وایي چې دا کومه کمیټه نه ده، بلکې په یوازې توګه د کار ته ګمارل شوی. شغل مومن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان کډوالو په زور استل ناسم کار دی او باید افغان حکومت په دې برخه کې مداخله وکړي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کړی دی.
مومن صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالی لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټه تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالی کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره کارونه کړی کې په دې اړه بعد لکه وضاحت راکړي.
دا سرسري کمیټه نه ده، صرف ما ته دا ویلي دي چې افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کوم یو رابطه اوساته او دې چې څه مسلې یې موږ خبر کړو، دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغې پولیس لاس ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودري. خو زموږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه، او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي، او هلته په شیبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او ستاسو د خپلې کمیټې د حالې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
او نور راته څوک نشته. مونږه وزیرانا ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي، او اوس مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو، او د ملل متحد کوم افسران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی، او د دې ګټه چې کوم نه چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدي مدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي، او دلته دوی کاروبار دے خلق بانے قرض دی کیا پتی بانے قرض دے او دل تے بچی سکولوں کے داخل کری دی دغه د تجارت دے باز زہینو کے تحصیل دے ہو دی گاڑی دی کورنے اگے سی دی دی آزاد اگے سی دی مت اگے سی دی دا سنگ تاسو پر سی زور بانے واپس لے گئی ہو دا خبره کوي چې دغه ریکارډ نشته. چې دا ریکارډ نشته دا خبره د دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین دی ورته کارت دی ورته نما دا دلیل پېښ کړی دی چې دا ریکارډ نه دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
تاسو خپل د افغان کډوالو له استادو سره د دې د نمائندګانو سره کتلې دي، دوی کوم ستونزو ته اشاره کوي او تاسو نه د دې خپل اساسي غوښتنه څه ده؟
هغه وایي چې موږ پارک پری دی، موږ ته ډېر دی چې دي موږ کړي او روان دي خلک دي، او دلته موږ باندې چا قرض دی یا چا نور خلکو باندې زموږ قرض دی، زموږ بزنسونه دي، دکانونه دي، تجارت هم دی، دې سره به موږ څه کوو؟ نو باید چې دا خبره د افغانستان دولت اوس پاکستان سره باید چې په دې کې دا خو د هغې مسؤلیت دی. په کار کې دوی ټلیفون کړی دی، په کار کې دوی ته استن را لېږلی دی، دلته یو استاد یې را ولېږو، هغه چې کوم دلته مامورینو ته وویلي بلخي چې دی که څه نوم یې هغه دلته ویلې چې بس موږ ټول بندوبست کړی دی، کابل کې هرات کې جلال آباد کې کډوال تاسو را لېږئ، موږ هغې لپاره ټیمپو جوړ کړی دي. دا خبره د حقیقت نه ډېره زیاته خلاف ده او باید چې دا خبره زموږ یې کړې. نو زه فکر کوم چې دا وخت دی چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله
وکړي. یوه مسله چې تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مهال ستاسو خبره تر ډېره پورې نه اورېدل کېږي، او د کډوالو ستونزو ته د پاکستان حکومت یا صوبایي حکومت چې دی دا کومه ځانګړې پاملرنه نه کوي، د دې وجه تاسو څه ګڼئ؟
دلته د خلکو د پولیس دا تاثر دی، د پولیس دا یو غلط رپورټ دولت ته حکومت ته ورکوي چې په دې چاودنې چې کوم کېږي او فتنې چې کوم کېږي په دې کې د افغان مهاجر چې کوم دی لاس دی، او په دې کې داسې خلک پټ شوي دي چې هغه دلته بریدونه کوي او چاودنې کوي او بمونه خلاصوي. حالانکه دا خبرې بالکل غلطې دي. د افغان مهاجر چې کوم دی ریکارډ بالکل صفا دی، په دې ډېر څلوېښت کاله کې د دې بنیاد قسم نشته، بنیاد یې کمزور دی، بنیاد د دې خبرې دعوی بنیاد بالکل غلط دی، باید چې افغانستان دولت په دې کې مداخله کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مهمند.
تاسو لا پیغامونه نه.
سلام علیکم افغانانو، زه اټک یم. په افغانستان کې ډیره لوی لوبه روانه ده. افغانستان کې روان جنگ ده، د ملا او د طالب جنگ نه ده، بلکې دا دی هغه جنگی لوبه ده. تاسو وګورئ د 1400 نوي 1400 نوي کال کې د افغانستان ټول شتمنۍ په دې کې لوټ شو چې رانه ونی و بیرته مو ونی ولا.
زه عادل دی پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لرم، د دفاع وزارت نه، د امنیت کمانډر نه، پکتیا امنیت کمانډر نه، چې دلته د پلاوی اروسته وي د وزګاړي نه، دغه د نری کنډو په لیار داسې په دولې کوچ حرام غرنې داسې ولې وروړي، د سلطاکو ته وشبیا د تکوانا ته جن خیلو ته لج منګارو ته دغه ټول ته دغه ځنه انتقالېږي طالبان. که دغه لاره دې ځای کې پوستې وانه چولی شي دا خو ډېره ګرانه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیر یوه میاشت کې 15 سوداګر په کابل او 4 ولایتونو کې تښتول شوي دي. د دغو خونو مرستیال ازادي راډیو ته هم دراز ویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د نامنیو او نخوندیتوب له کبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارلي دي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور راستولی.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښته کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبرو د تېرو کلونو په پرتله بې ساري ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوې دي.
په تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زموږه اختطاف شوي یا غلاطې شوي یا د پیسې تکول شوي دي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې له دې عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ یې مسؤونه نه وي. دی وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بد امنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه.
خلق سرمایه خلی او خارج ته ځي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په ځانګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړیتوب دی. دی وایي د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي، نو د پانګونې کچه به په دغه هېواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنی وی او همدارس اف ام 100.5 څپه اوري. په همدغو څپو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدی شي. د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې بیا وسلوال د راټولېدو په حال کې دي او غواړي چې بل ستر حمله وکړي. دوی وایي چې په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یوه اونۍ وړاندې د تېرې یک شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوی دي. امکان لري چې یو غږ ته پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شروع شي. دې عملې نه مخکې دغه خلکو تقریبا د 600 نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په تیره نخته کې هلته پراته ملي او د امن نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمې ته ملي اردو ورسېده سمدستي حالات بدل شو او برید کوونکي شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو قطعات نظمیامه ټولو همت وکړ په میړانه سره د خلکو ته شکست ورکړی دی او هغوی ته تلفات هم اوښتی دي او موږ ډېر زیات واقعا ډېر زیات تشویش کړو.
هغه وایي په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښتله چې مړی د جنگ په میدان کې پراته وو. پایندزوی وای اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سر راټول شي او په وانت بل حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت ته لاړ شي.
او اوس هم فعلا وضعیت داسې دی چې په وانت وایګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي، هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وایي او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس فعلا خپل اخذ کوم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو
بیرته لا نشي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نشي او کتا د اردو هلته همکارو نه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره بیا زموږ مشکل کاملا ډېر زیات جدي مشکل دی.
د ولایتي شورا رئیس وایي که چېرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کېږي نو د وسلوالو خلاف دې له هوایي ځواک کار واخیستل شي څو بې له جنګه هغوی له برید څخه لاس واخلي.
په بلخ ولایت کې د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې چشپته غرفې پکې دي. په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوی لبنیاتي محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي تر څو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ترسره شي. دا نندارتون په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی مارکیټ کې چې هټیواله یې ټول خزي دي جوړ شوی دی. او د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست مشر شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانیستي اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو خزو د اقتصادي وضعیت د ښهوالي په برخه کې ماسر اقدام دی. عاقله هغه میرمن ده چې لا بلخ ولسوالۍ څخه د نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایي چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمه ییزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي میرمن ده چې د کمپسخي له کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو ترڅنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتني هم نندارې ته وړاندې کړي دي.
له دې سره د دې خبري خبرونې پای ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوام کې البته له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې په دې باب ستاسو نظر اورو چې جګړو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغېز کړی دی. هله ده هغه اوریدونکي چې په جنگي سیمو کې اوسي په ځانګړي ډول ټلیفون راوکي او د خپل ژوند شرایط څرګند کړي. اته به یو ډېر دقیقي دی. اجمل تورمن د دې سات لاند خبرونه اوروي.
ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کندز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. ترک چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمی عملې په نتیجه کې ووشل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په سلګونو زرو تنو لاریونو کړ. پرون لاریون د هغې شورا په ملاتړ وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پوخا پشان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 میزبانتان هستیم. تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شما موضوع مورد بحث این برنامه است. طوری که در جریان هستید همکنون بخش‌های مختلف افغانستان دستخوش ناامنی‌ها اند و در آتش جنگ می سوزند. مناطق در ننگرهار، غور، کندوز، هلمند، بغلان و برخی دیگری از ولایات ناامنند. ناامنی ها سبب شده تا خانواده های زیاد خانه هایشان را ترک کنند و بعد جاهای نسبتاً امن بروند. سازمان ملل متحد گفته که تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200,000 افغان از خانه هایشان بجا شدند. تأثیر ناامنی ها بالای زندگی شما که در مناطق ناامن زندگی می کنید تا حالا چی بوده؟ تجربتان را در این مورد از طریق همین برنامه میکروفون شما با ما در میان بگذارید. این برنامه سر از همین حالا تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. این است شماره های تماس با برنامه: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با استفاده از شماره 818 به ما پیام بفرستید.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار احمد جعفر احمدی در طول موضوع داده چه جنگ و جگرو یا نامنوی و ستاسو پرشون چه دول منفی اغیز کرده. البته یا شمیر آوریدون که مخی تر مخ که لطف کرده یهو دفعان بیسیم در تصواتل شمیری للاره نظرون راسته ولیده پدی رو پیغمونو که چلول و خلق و مختلف نظرون سرگند کرده. مثلا زینو ویلیده چه دودوی ماشومان لطالیم بیبرخی شویده، زینو نور ویلیده چه دیری کورانه مجبور شویده چه کور ور پریشده، نور و سیموتل ولیشده او خراب جواند ولیده، زینو اقتصاد خراب شویده. او په دې سربیره یو راپور مو درلود په همدې خپرونو کې چې ډېر پانګوال او پانګه اچوونکي مجبور شوي دي چې حتی افغانستان پریږدي، له افغانستان ووځي. نو د دوی له وتلو سره له یوې خوا ډېره پانګه او شتمني له افغانستانه ووځي، له بلې خوا ګڼ نور افغانان چې د دوی د سرمایو له برکته یو کار روزګار درلود، هغوی له کارو له روزګاره بې برخې شوي دي. یعنې په حقیقت کې د ګڼو نورو کورنیو څخه نفقه او روزی اخیستل شوی ده. په دې شکل سره هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به د موضوع په اړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، فکر میکنم شنوندای ما همین کار کردن. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام. روشن تاسو سروان سید زاده غزل تور کار کنم گفت سرمون اولان دیگه ما سید عارف زاده هم دیگه پکیانا
مرابانی خوی زاده سلام شد
سروان سید دسی کار کنی دی جگو چی کمون بندی اغیر کرنی زخپل او دکانداری منی پا دکانداری اغیر کرنی منی دی لس رو پوشه پندو ستا خطل ده اندسی با مونگ اتلولو دسی پلار با خب پوشاله و سارکینو تو مزیگر رو بیرتا گردید نراغلو یعنی دا غصون زبنا و وز دخسی نشو کار ریزی گردید پوری مونگ راکی و سر اغر سودا راولو او چی توک ملاک شیو یعنی دسی توک نیستا جزا مون پا آمن کی پا غکی مونگ زرنو و تخرو کما سیلی مون زیم ترسو چی رسیدلی نی یار رسیدلی نی مونگ و زرنو و تخرو که بازار تلا شوم بس دی نمنه احساس کنو بس دن هر وقتی زمون پا وقتونو که انده انگیزه ای که وزو یا بام یا جگل یا سنخلی یعنی ده مقتدیانو نده سی زکو روانی دو ده با تاثیر کرده ایسی سو بیچ اخپلا کاروبار تلا سمی تیریگی که زیو ده اخپل کاروبارو کما نو مقفا خوبام ده سی اولر شی فیزا خوی تالیر یا دی حکومت جگل ده نو وزو چی گوری دستور زیموز که زمونگا سی دری سالور پینزا پی کی گی چی اوکا آدی خیال کو تلو بیچاره گردیستا چی زبا بکرم رارم یو شیبال برا رارم نل وزی پوری من رست راو دارا که نزه گی گی نل رخلصی گی چی آغا پلا آغا کورت نپا که گتل آغا خیال کو نپا حکومت کی و نپا طالب کی و یو شکیم نو سر دارا که ورد شبت پتا نزه گی گی زمونگ کریوالو یعنی دا غیر نه چې هغه یو عادي خیاط دی هغې ته دا ستونزه وي چې هغه خپل بوکرم هغه خپلې سوداګانې نشي راوړلی یعنې د جنګونو مونږ داسې کړي یو
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو
خدای سره مخامخ کړي یو هغه پخوا خو مو وویل چې زه خو د طالب حکومت جګړه ده نو عام سه عام در بدل شو.
بله، سلامت اوسی.
تشکر از پیام شما. فکر میکنم شنونده از طریق سکایپ با خود داریم. سلام، خوش آمدین صاحب.
بله، السلام علیکم. الهام کټوازی د کابل نن تاسو ته ماس کیو.
مهرباني کوي کټوازی صاحب.
واکن کدی ته فکر وکړو چې جنگ په ټولنې په افرادو او د په اقتصاد او په فرهنګي فرهنګ باندې او همداشان په ټولنې ژوند باندې څومره زیات اثر لري دا یعنې واقعیت خبره ده. خو که فکر وکړو جنگ سے دادہ دی ډیر زیات ستونزې او ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي، خصوصا د ځوان او د نوي نسل تعلیم په بخش کې، چې په پکتیکا کې په ځینو ولسوالیو کې جنگ اوس هم روان دی او ډیر کسان بې کوره شوي دي. همداشان اصلي نقطې ته که فکر وکړو، یعنی هغه نوی نسل چې موږ ورته د هېواد راتلونکی ورته ورته ښه راتلونکی ورته سنجوو یا موږ غواړو چې موږ هغو ته یو ښه راتلونکی جوړ کړو، نو باید د هغوی حکومت باید د نوي نسل یا د نوي ځوان نسل باید تعلیم توجه وکړي په هماغو سیمو کې چې هغه د طالبانو او یا د نورو خارجي کسانو لخوا په ځینې پلان شوو طرزالعملونو باندې جنګونه روان دي، او یا په یو ډول نه په یو ډول باندې د افغان نوي نسل تعلیم د مخنیوي لپاره ځینو کسانو پلانونه جوړ کړي دي. نو دوی باید داسې وکړي چې د دغو کارونو مخنیوی وکړي. همداشان دلته په کابل کې یو د افغانستان د تعلیم ملي بهیر په نامه باندې یو ټولنه جوړه شوې ده، چې دا به انشاءالله خیرو د افغانستان هرې برخې ته انشاءالله خیرو ده.
سلامت اوسئ، ډېر مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. هیله ده چې لنډ نظر څرګند کړئ چې ډېر اورېدونکي خبرې وکړي.
بله، و لطفا اجازه بدین که سایر شنونده های ما هم نظر خود را شریک بسازن. میریم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین. شنونده داریم از طریق اسکایپ.
مهربانی سر،
لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم
خیر بودی خطا شد. بله، بل اوردون که همشته اغم دی سکایپ لاری. مهربانی کوی صاحب.
سلام تاشتا و دا ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو، تا شفق کم د لوګر ولایت څخه.
مهربانی کوی شفق صاحب.
سلام صاحب.
دا حقیقت دا سی جنگ یو بدبختی دا او په هر څه باندې ډیره ناوړه اغیز کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم، د مګر لوګر ولایت کې یو منطقه ده تقریبا 15 کیلومتره د مرکز نه لري. دې علاقه کې همیشه د طالبانو او د حکومت ترمنځ جنگ وي. یعنی زه په خپله د سترګو لیدلو یو حال درته ووایم چې زه تقریبا 2 مخکې په مکتب کې وم، 12 سم کې وم، یعنی په هغه کال باندې مګه تعلیمی کال په افغانستان کې 9 میاشتې ده، مګه په هغه کال 15-16 میاشتې مکتب ته لاړو، صرف د دې جنگ او جګړو له وجې چې په هغه کې زموږ اکثر هم سیمپیان، زموږ د منطقې خلک، حتی د مکتب شاګردان ډېر له بینه پکې لاړل. دا ټول دا د جنگ تاثیر و چې هماغه نتیجه وه چې الکان ډېر په کانکور کې ناکامه شول او ډېری ستونزې ورته پیدا شوې. د موږ له کلي نه اکثره کورونه لاړل، یا کابل ته لاړل، یا نورو ولایتو ته په کډه باندې مجبور شول. نو دغه د جنگ ډېر منفي تاثیرات دي، په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي، په تعلیم باندې منفي تاثیر کوي، او د نوو ځوانانو خصوصا هغه ځوانان چې هغه په مکتب کې دی او په اذهانو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. چې هغه نفر موږ زه الحمدلله په هغه حالاتو کې بیا مکتب ته لاړم، 12 نفارغ سومه، اکثره د موږ هم سیمپیان دي، یعنی هغه مایوب سول پکې مړه سول. اوس داسې حالات ته رسېدلي چې هغه اقتصادي بیخي په صفر ولاړ دی، بعضې نور هېوادو ته وتښتېدل، خارج ته لاړل، ایران ته لاړل. نو دا ټول د جنگ منفي تاثیرات دي. که په دې باندې موږ هم ډېرې خبرې وکړو، هغه به لا هم کمې، خو په آخر کې به دا ووایي چې خدای تعالی دې په افغانستان
دیر زیاده مننه کرودان.
تشکر از تماسایتان. فکر میکنم سران صاحب امروز شنونده ما بیشتر از طریق سکایپ تماس میگیرن.
بله،
شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، بفرماین.
سلام علیکم جدادی را بکت کنون کو و آوردن کو بلو تو سلامون او که چاری.
سلامت تو سیم ربانی کوی.
مننه کوم ګرانو. داسې ده چې د جنگ همیش لپاره دا نومې تریخ ده او نومې ډېر بد ده. وحشت ته پکې، بربریت ته پکې، هر څه شونی دي ورسره، په ناوړه اغېز یې کوي. خو د ما یو مهم شی چې زه غواړم تاسې او اورېدونکو تر غوږونه یې ورسوم او د لوړو مقامات غوږ نه یې ورسوم، هغه دا ده چې کله په کوم ځای کې چې جنگ کېږي، په هغه کې طبیعي خبره ده چې ډېرې بدبختۍ له ځانه سر راوړي، مرګونه، دربدرۍ، کور ورانۍ او هر څه ځان سره راوړي. مګر هغه د افغانستان د اوسنی جنگ د ما په نظر باندې سم مدیریت نه لري. که چېرته سم مدیریت ولري، په افغانستان کې د جنگ په حساب باندې
یوه خبره ده. لطفا د مدیریت په دې برخه کې لطفا خبرې مکوئ. دا وایي چې څه اغېز یې کړی دی ستاسو په ژوند، څاغیز کړي یا ستاسو د دوستانو خپلوانو په ژوند څاغیز کړي دا کوي تاسو موقع درکړي څنګه جنگ څنګه ونه کې بیا موضوع بدلی شي مهرباني
مننه مننه داسې اغیز یې حول په دامه باندې کړی ده. زه په خارج کې یم، غواړم سبا یا بل ورځ لاړ سم افغانستان ته، خو دغه ډار او ویره لا اوس نه در اصله چې آیا زه به په خپل وطن کې څنګه ګزاره کوم، څنګه لاړ سم، څنګه یو ځای ته د باندې لاړ سم د چکر لپاره، یو چیرته زه وګرځم، په ملګریو باندې وګرځم، دوستانو باندې وګرځم. همدغه اغیز ده چې موږ تاسې په روحي ناروغیو باندې اخته کړي، په روان باندې متاثر کړی ده. یعنی دلته زه په سعودي عربستان کې غواړم سبا یا درې ورځ بکې لاړ سم، خو مګر دغه اوسني جنګونو زه دې اندازې ته جوړ کړی یم چې آیا لاړ سم او که لاړ نه سم. که چېرته لاړ سم، د ما په ژوند باندې به اغېزه څنګه وي، د ما په بچیانو باندې به څه حالات تېرېږي، او اوس چې کوم مشکلاتو کې موږ گرفتار یو څه به کېږي. اغېز یې ډېر ناوړه. مننه،
ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. چې اصلي موضوع باندې مو خبرې وکړې،
بله، تشکر از تماسایتون. فکر میکنم
پیغام
هایی را که شنونده فرستادن برای ما، البته از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم. محمود نوشته که جنگ بالای روحی کودکانش تأثیر منفی بر جا گذاشته. عبدالله می نویسه که ناامنی مانع آموزش شاگردان مکاتب در مناطق جنگ زده شده. و دانش نوشته که تأثیرات جنگ و خونریزی در افغانستان جبران ناپذیر هست.
عبدالباری ظاهری لکندهار علی کلی وی نامنوی دخل کشون لگوار سر مخامخ کرده. یه ولایت نده چه نامن وی، بلکه زیاد ولایتون نام دیا و کاروبار نست و دخل کشون دیر سخت و تریخ ده. حاجی شمس الحق لسنگین ولسوالی ده هلمند سخلی که وی جنگونو پر موش و خلکو دوم را تاثیر کرده چه طول خلق گوز پا دماغی مرز اخته ده. دو ورون پا جبن سر پوهیشه پر دسترخان ناستیو سر جنگ و اقتصاد دخل کو دیر کم زوره شویده دی جنگ للاسه. احمد شا ده هلمند لمرجی و لسوالی چه خلی کلی ویز موش بواندل تا دیر سخته، موش تخبلو کرونو چه مهاجر شیو، علا تالا دی سوله او آرامی راولی. بلا اوریدون که نادیا میوند چه لسابل لیکی وی جنگ زموش ده جوند سطح خورا تیتا کرده، لنری چه دیر روست پاتا شویو، تعلیم چلویش کلا وروسته کړی یو په تعلیم په برخه کې. بسم الله عبد الله هلمند لیکي و د جګړو زموږ پر خپل ژوند ډیر بد اغیز کړی. د جګړو له امله د ژوند د پرمختګ لپاره نشو کولی چې خواړه برابر کړو. سمیع الله مسرور له کندهار لیکلي په طالبانو او افغان ځواکونو غږ کوم چې جګړې اوج ته رسېدلي دي، نور بس کوي، افغانستان مه خرابوي، سوله وکړي. عارف خان بارکزی له هرات څخه لیکلی دی، وایي د جګړې تاثیر داره چې افغان تجاران تاوانونه کوي، یو هیواد هم باور په افغانانو نه کوي، دوکاندارانو ژوند هم ډیر خراب شوی دی او اقتصاد خراب دی. له زابل ولایت څخه عبیدالرحمن لیکلی دی، وایي زموږ په ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړو له امله د ډیرو خلکو ژوند خراب دی. د ډیرو کلیو خلک له خپلو کورونو څخه وتلي که جنگ په همدې شکل دوام وي، شاید یې څوک هم پاتې نه شي. نور پیغامونه به وروسته ولولو. اوس به د تلیفون له لارې
پیامهایی را که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردین بعدا به خانش میگیریم. البته میخوایم یادآوری بکنم که موضوع مورد بحث امروز برنامه مایکروفون شما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. تجربه دارین در این مورد، لطفا همین حالا به ما زنگ بزنید و تجارب و قصه هایی را که شما دارین با ما شریک بسازین. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. سیب بله،
لطفا یو سجر.
رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب، کوردی ودان، لطفا په موضوع باندې خبری شروع کړئ چې تلفون مقطع نشي.
بس زه محمد سالم هلمندوال هلمند ولایت دګری شول صالح سروان ستاش چې او درګي غادي راځي ټول کارکون غاري دوم ته سلام نه وایم په دې هیله چې جوړ اوري.
سلامات اوسئ
سروان صاحب. دلته په هلمند ولایت څنګه چې تاسو معلومیږي چې جنگ ډیر زور اخته یعنی مخکم جنگونه وسوله د هلمند حالت خو ډیر خراب دی. دلته په هلمند ولایت کې پر کوم دلی تجارانو پر نور دکاندارانو پر هر څه باندې اغیزه کړې ده. تقریبا 4500 کورنۍ خپل کوره تللی شوي چې هغه خپله خوراکي توکي لانه لري. د شیانو بیا هم د دغه جنګ له وجې ولړه شوې ده. د لارې په مټ چې لاره بنده ده خو سمه رتامت نه شي کېدلی. او نو په دغه حالت دلته په هلمند باندې پر ټولو هلمندوالو باندې ډېر بد تاثیر کړی. هلمند کې حالت خو همداری ډېر زیات خراب دی. خلک یې د خپل ماښام ډوډۍ نه شي پیدا کولی. خپلو کورونو ته بیا د سوي دي مقصد 2000 یا 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دي کریا ورکړي د میاشتې نو بار دی کریا ورکړي خپل خواري وکړي نه خواري شته نه څه شته. ګرد ملي تجاران چې خپل تجارت کوي شته یې زیاتو په دغه خاطر چې جنګ نامنی ده په هلمند کې نو دغه ټول هېواد باندې ادغور دماغي ناروغي سره اوسې د کې ټول هېوادوال ته نو باید دا جنګ جګړې مورتي خلاص واخلو ځکه چې دغه نیک وختي نه راولي بدبختي راولي دا جنګ نو دغه پر هلمند باندې ډېر بد تاثیر کړی دی جنګونه.
سلامت اوسئ. کور دې ودان. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ ازادي راډیو ده.
سلام خوش آمدین بفرمایئ صاحب.
بله السلام علیکم. سلام علیکم کیر لوی ته دی لنګ چاست.
سلام چسه
نو نا ځوان تاسو تاسو کار سلام نو وای محمد سره مې کار تاسو
مهرباني خو صاحب
مننه واکه نن تاسو موضوع دا پرځای موضوع دا زه ته جن ټول ته معلومي جن ایت وخت دې نن دې ټول بل بل سروان سامو کرام دا څلور لسیزې یا دا کال از نو تاسو په یواد کې جنگ د دې زختل په دې شپږ کال تر وان تاسو کله چې ټول بات په لین دا ورځ مان دې ملي چې موږ یې نوې سوې دا څنګه نوې سوې اتاک دې سوې کنه نو دا چې نور وي نه تاسو نو جنگ د خلکو پر اقدام باندې د خلکو پر دماغ باندې د خلکو پر کاروبار باندې ډېر منفي تاثیر کوي. دې پروان صاحب څوک په خپل افغانستان کې سرمایا خپل ګزارې نه کوي چې هغه دې چې زما سرمایه ګزارې چې په کومه هغه دغه په دای کې نه دي چې مثال د خپل کار ومخه ویې سم هغه پیسې به مې داسې چې هغه خپل نه تر اوسه نو ځنګ دغه دې ټول هغه انسانان دغه سټیج ته دا وایي چې شابت مټر چیرې یا پولیس د مټر راغلو دې زموږ د راتلونکي موږ د چې وڅ د خو څه پیښې د سکري نو هغه خلک ته ول دا چې کړي چې ټول خپل کاروبارونه کوي تر واسه چې څه وکړم کوم پاتې لا کوم کني څه کاروبار کوي په هغه کې اجر یې څه خپل سره وځي دا باور به چې هغه پورته د کورنۍ غړي بیا په دغه نه دي بیا راځي کومه نه کړه نو تاسو نه به زما خپل باندې دا جنگ تاسو کوي زه به څنګه پاتې شم چې دا هغه وخت د کور غړي راځي البته چې څه چې خدای دا بیا راځي چې بده خاطر نو دا هیڅ وخت څنګه ټول بدبختي ده الله دې ټول راولي چې نو تاسو انور کړم سبب
سلامت اوسې ډیره مننه چې نظر مو څرګند
کړ. تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین از کجا به تماس شدین.
سلام علیکم سروان صاحب رحمانی لکندار خبرتون.
مهربانی کوی رحمانی صاحب
ما خپل نظر دا دی سروان صاحب جنگ سره بده بلاده یا په تیر په افغانستان کې د سوز جنگونو په داسې داسې کې ډیر سوي دي یوازې پر ملکی خلګونو پر نوم پر ارتیا باندې تاثیر کړی دی. د جنگ پر اقتصاد باندې پر ارخوا باندې خپل مکتب مکتبو باندې شاګردان باندې څوک په شه خوشحالي سره خپل درس نه تللی پر ارخوا باندې تاثیر کوي. سروان صاحب
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو کور ودان. بل اوریدون که املرو بیا با ورشو پیغامونو تا چه تاسو دفان بیسیم دا تاسو اتلش میری للاری راستو ولیدی. مهربانی صاحب.
بله بفرماین صحبت بکنین.
خبری وکی لطفا
فکر میکنو میشنمینده
دوی لما پیست خواده و نکره رازی بله. که پیغامونه ولولو پیغامونه هم در زیاد فرقی لیدیم.
بله صابر از برکی برک نوشته که مردم این منطقه از جنگ شش روزه
شاید په منطقی کشمر شده بله. جنگو
خب ظاهرن مردم به سطو آمدن و از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و گفته که راه ها بند است. شنونده دیگر می نویسه که عبدالمتین از فاریاب. البته گفته که مردم در افغانستان تأثیرات جنگ را تجربه میکنن و به این خاطر غمگین هستند. غفاری از تخار مینویسه که محصل پوانتون کندوز است و اما در کندوز قطعا درس وجود نداره و جنگ بالای روحی محصلین تأثیر بد بجا گذاشته. صنعت‌الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان می نویسه که جنگ و نارامی زندگی آرام مردم را از ایشان گرفته و مردم در یک فضای بی‌اعتمادی به سر می بنن و هیچ امید نسبت به آینده ندارن. خب شنونده دیگر گردیزی از گردیز می نویسه که جنگ یعنی وحشت و خشونت. فکر می کنم تمام شد.
بله جوش برنور پیغامونه به زول ولم نورالهدا هدایت لغمان لعلینگار ولسوالی زخلی که وی پا موش بندی جگری دومره اثر کرده چه مجبوریو چه خپل وطن پریشو زکه کل چه مکتب تا پلار روانیو حکومتی زواکونو لخوارده زیره بندی که جیو کل هم ده طالبانو للوری. نادیه میوان لزابل لکی جنگ زموش ده جواند پزمون پښوان باندې ډیر منفی اخیست کړی دی. همدارس شیرولی لیکلی دی شیرولی لالزاده له پکتیکا ولایت څخه دی وای چې د جنگ له لاسه افغانستان در پدر شو نور بس دی دعا کو چې جنگ ختم شي. عابد له بالا بلوک د فراس څخه لیکلی وای جګړه خو تبن چې پر انسان تاثیر کوي خود افغانانو باندې بیا خورا بد تاثیر کړی دی. مریم سادات له میدان وردګو څخه لیکلی دی چې جنگ په خلکو ډیر اغیز کړی ځکه ډیر خلک د جنگ له امله مجبور شوي چې خارجي ملکونو ته لاړ شي. او همدارس شاه محمود د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلی دی جنگ بربادي او تباهي ده او په اقتصاد او تعلیم باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي.
تشکر از پیامه های شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 اف ام 108.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج های متوسط 12.96 اف ام 108.5 نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. باز هم شنونده داریم از طریق اسکایپ. سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام علیکم، من عبدالمجید هستم، از کابل صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای مجید.
زنده باشین. دیگه با موضوع برنامه شما رو بسیار خوش کردم. دیگه موضوع قسم است که دولت دی مقصر است، چون دولت با تجار آنقدر برخورد خشم داره، با مجرم نداره، با تجار داره. اگر تجار اندک غلطی کنه با یک موبایل با مجرم زنگ بزنه، تجار آن واسه دزگیر میکنه و قسم دزگیر میکنه که
اما بله. با معذرت، موضوع مورد بحث برنامه ما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. خب شما در کابل زندگی میکنین، کابل هم آرام نیست. چقدر تأثیر داشته جنگ بالای زندگی شخصی شما و خانوادهتان؟
تاثیر بسیار بد داره، چون ما در کابل هستیم خو کاروبار ما بیرون از کابل است. ما تا به کاروبار خود رفتن نمیتونیم، تا لجه اگر کار داشته باشیم از کار خود نظارت کرده نمیتونیم. ما مجبوریم کابل قید هستیم. آتا به دفتر خودم باز روز که بفهمیم که حالات خراب است، به دفترم نمیم، از خانه به حساب دفتر خود چی میکنیم. دیگه بسیار زیاد
اینجا شنونده ما از طریق شماره 818 نوشته که جنگ بالای روی کودکانش اثرگذار بوده. شما هم بدون شک در خانواده تان اطفال و کودکان دارین، چقدر اثرگذار بوده بالای روی کودکای شما؟
بسیار زیاد. ما وقتی که کودک یک روز که انفجار شد و سه روز کودک ما مکتب نمیره و میترسیم که در فلان کجا انفجار شد، ما مکتب نمیریم که اونجا با مام به حساب چی میشون، چون همین تلویزیون ها رو میبینه و چیزا رو که از انفجار که واخبر شد به مکتب نمیره. و حتی یک قدر تاثیری بد در اثر اطفال هم، اگر در نزدیکای خانه ما انفجار شد خب بیخی هر روز بزر روان میکنی که مکتب بریم، اگر نه نمیریم که چون انفجار شد ما آگار میشیم سوایی تو میشه. نگه روحی بسیار تاثیر بسیار بد داره دیگه انفجار تو جنگا را که یاد میده دی تلویزیون ها میبینن اطفال. تمام در خانه کوشش میکنیم که اطفال باید خبرای جنگ نبشنه و نمو کارتونی رسل کنن، چرا که تاثیر بسیار بد دارن. ما میفهمن که اونا در اوج جنگ روان است و مرمیس و تلویزیون ها می چیزا را لایف نشان میده، بسیار تاثیر بد دارن.
بله تشکر از تماس شما.
هم دارست دی چودن و آوازونه دی دز و آوازونه ده هم بدون شک تلویزیون منو ګوري اوري د ټلیفون لاري بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین صاحب. بله لطفاً صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. به طور زنده
الله نظر خبری بسر کن کلامان تا سا آوریدین که تا اولین کن.
سلامت حسین، میروانی الله نظر صاحب.
زبا به جنگی حالت یا نوای رو پا دیگه تا سا بایان کنم چیزه که تا داشت حالت که اغل خپل اغلاقی چوکه مخمیسی نوالای قاتل قتل که چوکه مخمیسی نوالای زکر حالت جنگی حالتی هر څو خپل کار کوي. حکومت دا مصروفه دی، حکومت ته هم څوک په داسې حال کې ګیله نشي کولی، ځکه په دا خاطر کې حکومت د جنګ څه وزګار نه دی، د خلکو امنیت به تعمین نه وي. یعنی هر څه که کېږي خو بیا هم مسله کې څوک په غاړه نه شي اخیستلی، که څه هم دولت په مسؤول وي خو بیا هم دولت ځان ته دا دلایل لري چې جنګي حالت کې زه نشم کولی چې ټول شیان ته رسیدګي ولرمه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. شو چې لنډ نظر مو څرګند کړو.
بله،
بل اوریدونکی هم شته. ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام، بفرمایئ صحبت بکنین.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین صاحب.
الو،
صدای شما را میشنویم، بفرمایئ صحبت بکنین.
سلام علیکم.
سلام، از کجا به تماس بدین؟ صدای شما را ما میشنویم، رادیویتان را پخش بکنین.
تماسیم محمد زمان هستیم.
زمان جان بفرمایین صحبت بکنین.
جنگ و نامنه به سوادی را ببار میارم، نابودی اقتصاد را ببار میارم، وحشت و دهشت تکله ها را یعنی زینش ضعیف میسازه و اقتصاد را بند میبره.
زمان جان پیش از این که ادامه بیتی لطفاً رادیویتان را صداش را پخش بکنین.
مقام های دولتی را میخواییم که هر که آجلتر در یک اقلام جدی بکنن.
خب تشکر از تماس شما.
بله،
فرصت ما کم شده میره. سروس
وقت نلرو، صرف یا دو پیغام با ولولو چه اوریدون که راست ولیدی او اوریدون که زخغوارو پا این حال که چه ده افان بیسیم ده تصواتلش میده لاری پیغامون را واستوی لخبرون روست بی ولولو. احسانولا لیکلی باید احسانولا تعلیمی تخلصته و لکنده هر څه خلک لوي دا جنگ او جګړې دي چې زموږ ژوند د زیاتو اقتصادي، روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړی دی او بیکاری او ترسولې ده. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه خلک لوي وايي په هلمند کې د جګړې لامل یو سلو ډیر شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل.